هیواد. د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. د دې اونۍ په خبرونه کې به واوري چې ولې د کورنۍ مشران ماشومان او ځوانان وهي او یې له کوره شړي.
ټول شپه زنجیر باندې تړلی وي، مپخې خپل پچولای و.
د دې کار پایلې څه کیږي؟
نو دا چې روغې دغه خونه یو څه نشایي توکي ځان روږدی کړی دی،
او د ځوانانو پر وړاندې د تاوتریخوالي د ختمولو لپاره خپل ځوانان او کورنۍ څه کولی شي؟
دواړه خپل د تاوتریخوالي د درجې د رقموالي کوښښ وکړي.
د تاندې څنګه د خبرونه چې همایون هیواد جوړ کړي، زه فرشته غنی وړاندې کوم.
بیا روبند ویلم کړه و بیا بلته کوکا کوټه لړم.
دا ماشوم چې موږ یې د ګلاب په مستعار نوم یادو، شپاړس کاله عمر لري. د ته پلار د کابل په یوه سیمه کې د خوراکي توکو دکان جوړ کړی. دی وایي پلار یې په ساړه ژمي کې چې واوره ورېدله، داسې ووهه چې دی مجبور شو په نیمه شپه کې له کوره وتښتي.
پلار مې راته وویل چې دا دکان نیولی خو لکه یو هسې دی، نور خبرې راته وویل. بیا هغه لپاره بیا ټوله شپه زنجیرې باندې تړلی وي، ما پښې قلپ اچولی وه. بیا ما یې ووهه ووهه، بیا بیرته یې خوشې کوي ویل کولي مولي روباسې ویل دی موږ کولي ده. بیا مالزه سېزې وباسې بیرین ته ووتم، مالزه تشناب ته ورځم، هماغه ځینې بیا بیرته وتښتم، خپل کاکا کور ته راغلم. ډېرې وهلی یم، ټول ځان مې درد کوه، یو لاس مې خوږ شوی و، مات شوی و، نور یو پښه مې لږ زره درد یې کوه. یو دوه درې ګوټې مې پښې مې وتلی وه. اول شپه هم راباندې چای چپکه ګیلاس پر مخ کې وه، هر شپه هم داسې ویل دی راباندې.
دا یوازې ګلاب نه دی چې په کور کې وهل کیږي او تیښتې ته اړ کیږي. ډېر نور ماشومان او ځوانان هم د کورنیو د مشرانو لخوا له ورته تریخ سرنوشت سره مخ دي، چې یا یې په ډېر تاوتریخوالي مجبوروي هغوی له کوره وتښتي، او یا یې د کورنۍ مشران خپله شړي. د میدان وردګو ولایت اوسیدونکی همایون بهادوري د خپل همداسې یوه کلیوال کیسه سره تکوي.
موږ یو د اکا زوی وو، نه پوهېږم چې څه پېښه کړې وه، او کور کې څه جنجال راغلی و. بیا پلار دای ورټلو ووهلو، تر دې حده چې دای وشړلو، مطلب یې مجبوره کړه چې دا ایران ته ولاړ شي. او دا چې کله ایران ته ولاړلو، درس ترې پاتې شو، دای په لسم ټولګي کې ولو، او د دنه هغه مکتب همغې ځای کې پاتې شو. دا چې کله ایران ته ولاړو، دغه خورغلی دی. نو دا چې روغې دغه خونه یو څه نشایي توکي ځان روږدی کړی دی، نو اوس مچوان دی، او خو درس ته پاتې شو. دا هغه د پلار او د دوی ترمنځ چې کومه هغه وه جنجال پېښ شو، دا دغه نتیجه وه چې دوی ته ورپاتې.
مزمل هوتک وایي دا کورنۍ مشران ځکه له ماشومانو او ځوانانو سره تاوتریخوالی کوي چې دوی هم له همدغسې تاوتریخوالي سره رالوی شوي دي.
یو خو دا ده چې دوی ووایي چې دغه زمن به د موږ نه وډر شي، او دوی به له موږ سره مقصد تر اخیره پورې پاتې شي، او موږ په دوی باندې حاکم وو، دوی به د موږ فرمان وړي. او بل دا چې دغه ځینې پلارونه دي خپله یا د خپل پلار لخوا وینې وهل شوي دي، شړل شوي دي. بیا دوی له خپلو زمنو سره دغه رقم کردار کړی دی، خپل زمن یې شړلی دي. یعنی ډېر پلارونه چې خپل اولادونه وهي که نه، دوی خپل نه پوهیږي، دوی نه دي پوه شوي چې خپل اولاد سره رقم تربیه کړي.
دا یو شمیر کورنۍ او مشران دا باور لري که د یوې تیروتنې یا سرغړونې په صورت کې خپل ماشومان او ځوانان ووهي یا یې له کوره وشړي، دا به دوی پر راتلونکي کې له دې ډول کارونو منع کړي. خو ګلاب وایي چې دی د پلار تاوتریخوالي جوړ نه کړ، بلکې نور یې هم ژوند ور خراب کړ.
پوایل نه کیږي، پوایل نور هم بهتر کیږو. اوس ما یو سپاره دوه نیم سپاره حفظ مې کړی و، ټول مې د یاده لاړه. اوس بیرته مې شروع کړی، بیا هم نه کیږي. قری راته وایي مولوي صاحب، وایي حفظ مه کوي، ویل حفظ یې تا نه کیږي نور، ویل حفظ دې یاده وتلی. اوس صاحب مولوي ته مې ویل نه شي، پلان مې دونه وهي حفظ راسره بیرته یادیږي. بعضې وخت چې کتاب مې ویل دونه بند نه پاتې کیږم، اوس بعضې وخت بند هم پاتې کیږي. خوله نه مې استاد چې درس شان وایم لږ زره بندیږم هم پکې. ډار همیشه لرم چې دکان کې کینم، همیشه ډارېږم چې کور ته ځم، د نیمایي لار نه داسې لرزېږم چې اوس کور ته ځم بیا راباندې وار کوي. بیا هم چې کور ته ځم بیا هم راباندې غلمغل، هره شپه راباندې غلمغل کوي. همداسې ډار احساس هر رقم لرم، خپه مې هره شپه، خوشحالي مې هېڅ نه دي لیدلی. مور مې ورته چې شنه شي ویلی، د هغه لپاره چې هغه ورته وایي چې ما یې وهم، ورته وایي چې طلاق دې ورکوم، داسې کېږم، هغسې کوم، نه پرېږدي هغه. بیا هغوی ټول اوباس دروازې ته قلپ اچوي، ما وهي پایپونه هم دوه درنج داسې پایپونه راباندې ماتوي.
لیکوال او ژباړن حبیب وقار هم د مشرانو دا فکر ننګوي چې ډب د ادب رامنځته کېدو باعث کیږي. دی وایي کله چې له ماشومانو او ځوانانو سره په کور کې تاوتریخوالی کیږي، هغوی له کوره بهر خلکو او ډلو ته پناه وروړي، چې دا کار د هغوی لپاره خطرناک تمامېدلی شي.
د مافیا ډلې یوه نه په سلګونو ډلې دي، دلته ماشوم تختونه دلشته دلته هغه دلشته چې هغه ماشومان په نشئی تو کورو دی کوي بیا چې هرڅ به کوي هغه به کوي ځکه ماشوم دی بیا بل الله نه لري نشئی تو کې پیدا کوي نشي همغه کس چې بوت لار سي چورته لغه به باندې کړی په قاچاقي مسایلو کې راکیل دی پودریان تر جوړیږي سل کې سي دي چې مخالف ودل ته سي ډیرای کسان مخالف ودل کې مالی دل دي چې هغه کسان شي کور شل شي یا بد روي ورس شي غلط ری جوړیږي خدای چې پیسې و نه لري کور نه وشل شین سو کړی خودکانه به غلط کړی د کور نه به غلط کړی نو مشکل څه مخته نو چیر لار ورته پیدا شپه مغلار باندې سي
حبيب وقار وای دا کورنۍ مشران باید د توتريخوالي په ځای لا نرمۍ کار واخلي او کچرته ماشومان یا ځوانان کوم ناسم کار کوي په منطقي توګه د هغوی پوهوي او د هغه کار زیانونه دی ورته وایي
اولادونه د کور لوخي نه دي وسایل نه دي میز او چوکۍ نه دي توشک نه ده بالښت نه دي تلویزیون نه دي چې موږ هر کونج کې غرس وغلطه غرس وو اولادونو سره تر اخره حد بعد موږ هڅه وکوشش وکړو چې هغه خو روزو هغه کوم یا سنتیاوي چې څومره مشکلات کې هم یو باید ورته پوره کړو نو اولادونه هغه څه دي چې موږ ټولنې ته وړاندې کوو هغه د ټولنې مال دی هغه زما خپل مال نه دی د هیڅ خپل نه مال نه دی هغه د ټولنې وګړي دي د خلکو سره راشه درشه لري معامله لري راکړه ورکړه لري بازار ته ځي دکان ته ځي کورس ته ځي مکتب ته ځي ټولنې ته ځي غونډې ته ځي نو په هغه صورت کې چې موږ ناسم خلک وروزو ټولنه هم بدرنګه کړه ټولنه هم ښایسته نه کړه نو موږ په اولاد چې کوم حاکمیت لرو دا د دې معنا نه دی چې موږ هر څه پکوو هغه به پکوو نه اولاد د خدای بنده دی اولاد د ټولنې غړي دي بعد د ټولنې غړي سم ورسو
دا چې ولې په کورنیو کې له ماشومانو او ځوانانو سره تاوتریخوالی کیږي د دې تاوتریخوالی پایلې به څه وي ځوانان او د کورنۍ مشران څنګه کولای شي چې د کور له چاپیریال تاوتریخوالی وباسي او ستونزې په مهربانه رویه حل کړي په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد له ارواپوه استاد ضیاء الحق شمس سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اوریدو ته رابولم
استاد په ځینو کورنیو کې د کورنۍ مشران ځان ته د حق ورکوي چې یو ځوان یا ماشوم ووهي او له کورې وشړي ولې دوی دغه سکار کوي
کیدای شي یو لامل یا یو ټولګه د لاملونو کوچنیوالی پورې له روزنیز اړخه ور وګرځي پلار او مور چې کوم چاپیریال کې روزل شوي دي هغه به زیږ چاپیریال وو دوی زیږ چلند زده کړی دوهم مورد دا دی چې د اوسنی ځوان عقلانیت له مخې زموږ اوسنی نسل نشي کولای په یو معنی د خپل مخکینی نسل سره همغږي ولري عقلن او شعورن د هغوی پوښتنو ته د هغوی ننګونو ته د هغوی اړتیاو ته او د هغوی اندېښنو ته ځواب نشو ورکولی په دې خاطر له معقولیت نه خبره ووزي او فزیکي برخورد ته رسیږي درېیم لامل هم کیدلی شي د معرفتي یا پوهنیز وي یعنی کیدلی شي پخوانی نسل داسې فکر وکړي چې زموږ اوسنی نسل د دوی له ولکې ووتوکې دی او له دوی سره فزیکي برخورد یوازنۍ د حل لارو ښکاري دا ټول راګرځي ټولنیز شعوري وادې پورې زموږ واده هم له اصلي اړخه هم له سني اړخه هم له جنسیتي اړخه هم له جوړښتیز اړخه په کورنیو کې ستونزې لري ځکه په فزیکي برخورد باندې دا خبره تمامېږي
کله چې یو ځوان له کوره ایستل کیږي پایلې به څه وي
دا لروني اړخه ډېر بد حس دی هغه کسان چې کورنۍ ورته تکیه معرفي سوي دا او کورنۍ خپل تکیه او پناه بولي هغه بي پناه کیږي او بي تکیه کیږي د رواني اړخه دومره بد خلا ذهنن پیدا کوي او دومره بد احساس وګړي ته ورکوي چې آنن په هغه څو د قوتو شی بوک هر کار کول شي ځکه ځنې پریکړي هغه آنن جنول کیږي هغه لحظه کې نیول کیږي هغه پریکړه ډېر بد پایلې تر اخر د عمر پورې درلودلی شي هم کورنۍ ته هم خپل دغه کاسته وهل سوي او وستل سوي بل مورد دا دی چې مونږ وګړي د ګډ چاپیریال له وباسو شخصي چاپیریال ته او یوازینی چاپیریال ته الته د خپل د ټول ژوند لپاره او د ګډ ژوند لپاره تصمیم نسی یعنی مونږ په انزوا کې آمدن انزوا کې وګړي واقع کوو هغه چې بیا شوري وده یو څه لري هغه بیا کولی سي په تنها ځان ځای کې هم داسې پریکړه وکړي چې د ټول لپاره ډیر ننګون کې نوي او ستونزې منځ ته راوړي او شخصي دنیا کې ورته مفیدی او ګټوري وي یا هم نوي او کډیر احساساتي وضعیت وي لمړنۍ شی بي داسې پریکړه هم کولی شي چې هم د ژوند لپاره هم د ټول کورنۍ او چاپیریال لپاره د اندېښنې وړ پریکړه دي لرواني اړخ ورته ستونزې پیدا کېدلی شي تکلیفونه او داخلي تکلیفونه او له ټولنیز اړخه ځینې داسې صدمې د اعتبار ته او د روابطو ته اړیکو ته ورسیږي چې کله چې ډیر کرونه بیا ونه سوچي پران کولای
د یو ځوان چې دغه سیو پلار وي چې ډیره خشنه رویه ورسره کوي وهي لکورې شړي هغه باید څو وکي چې د ځان په وړاندې د پلار د غرویا راخه کی او پلار یې دې تاړ نشي چې د لکوره وباسي او پلارونه بیا څنګه کولای شي چې مثال ځان دومره را کنټرول کړي چې خپل اولادونو سره دغه چلند ونه کړي چې بیا سبا ته دوی ته نورې ستونزې پیدا شي.
مونږ د بدلون په داسې وضعیت کې یو څه تقابل موجود دی او ډېر خطرناک ټکر د نسلونو منځ کې راغلی دی، د پوهېدنې منځ کې راغلی دی، د پرېکړو تر منځ راغلی دی او د چلند د ترسره کولو په وړاندې داسې خنډونه شته. په داسې یو شرایطو کې طبیعي ده، دا مونږ باید طبیعي وګڼو، د ځینو ټولنپوهانو نظر دا طبیعي مسله ده چې داسې ستونزې به راپیدا کېږي. تر یو کچې پورې دواړو طرفو ته کولی شو ځینې سپارښتنې وکړو، هغه دا چې دواړه خپل د تاوتریخوالي د درجې د رقموالي کوښښ وکړي او دواړه خو شعور ته راوبولو او منطق ته راوبولو. اما دا په دې چاپیریال کې څومره ممکنه ده؟ په طبیعي ډول سره دلته ډېره ممکنه نه ده، ډېر لږ دا امکان شته. تاسو د ښاري چاپیریال نه چې ووځئ کلیوال چاپیریال ته، هلته د تاوتریخوالي د کنټرول منطق ډېر کم دی. بناءً زمونږ اوسنی نسل له دې ستونزې سره مخ ده او دا په شخصي بڼه باید ورته د حل لار پیدا کړو. هغه څوک چې په خپله دې مسلې سره مخ دی، هغه باید د یو خاص سنجونو په اساس باندې خپل راتلونکي لپاره اوږدمهاله او مثبته پرېکړه وکړي. له دې ستونزې سره په هر معنا سره مخ دی. زمونږ عرفي د حل لار ورته دا ده چې نږدې دوستان، د کورنۍ نږدې غړي، محل کې مشران، دوی ورسره کومک کولی شي چې د ستونزې حل کړي. اما د ستونزې حل په کوم لوري ده؟ معمولا که په خوانی لوری باندې بیا هم مونږ د نورو ستونزو د زیږیدلو شاهدان یو. معمولا که په نوی مسیر باندې وي، یعنی د ځوان نسل په ګټه باندې، د ستونزو حل کیږي، هغه زمونږ د ځینو عرفي او کلاسیکو ارزښتونو او سنتو ماتېدنه ده. په ټوله کې یو طرف باید قرباني ورکړي چې زه د ځوان نسل پلوی.
څېړنو ښودلې چې له ماشومانو او ځوانانو سره تاوتریخوالی د هغوی د مغزو جوړښت خرابوي، په اعصابو کې یې فرق راولي او استعداد یې له منځه وړي. خو که د دې پر ځای له دوی سره له نرمۍ کار واخیستل شي او په ښه چلند خپلو تیروتنو ته متوجه شي، هم به یې په راتلونکي کې نه تکراروي او هم به دا کار د هغوی د مهارتونو په لوړولو کې ډېر ګټور تمام شي. د تندې